السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې سلوره منیټه ده. ملیا میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او سیمه پاړه د ریپورتونو ترڅنګ افتوار پروګرام حجره لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه واوري. ټټول اول پامو کړی د خبرونو سټکو ته. پښتنو قوم پرسته مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه ښودلې. پاکستان وایي د طالبان حکومت سره په مختلفو مسلو خبرو ته دوام ورکړي او طالبان د داعش او پخوانو افغان ځواکونو د ګواښونو شتون ردوي. پښتون قوم پرسته مشرانو او ګوندونو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه ښودلې. دا مشرانو پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې په کابل کې د شو خبرو اترو غندنه کړې او وایي چې دا د پښتنو په خاوره یو ځل بیا جنگ ته لار برابروي. د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین مشال ریډیو ته وویل
موند جنگونو نتنګ یو د مونږ په خاورت نور جنگونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي څه سټیج سیستم نه جوړوي مونږ ته داسې ښکاري چې دا مائده دغه ارشی په اخر کې د یو نوی جنگ سبب ګرځي.
د جرګې غړي او د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف پرون مشال ریډیو ته ویل چې د اسلام آباد او ټي ټي پي ترمنځ تر نامعلومه مودې پر اوربند غزولو سلا شوې ده. نوموړي ویل چې په 15 ورځو کې به بیا د دوی جرګه له هغې ډلې سره د امن مذاکرات کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 2 کابل ته له پاکستان نه 50 کسیزه جرګه له ټي ټي پي سره د مذاکراتو لپاره ورغلی وه چې د جون په 3 واپس پاکستان ته ستنه شوه. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره په مختلفو مسلو خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته ویل چې پاکستان به د امن او باثباته سرحدونو لرلو لپاره د افغان عبوري چارواکو او نورو سره د خبرو اترو په ګډون ګامونه پورته کوي. نوموړي د ترهګرۍ او د پولي پورې غاړې د بریدونو د خطر په اړه ویل پاکستان پر لپسې د طالبانو چارواکو سره دا ډول مسلې راپورته کړي او هیله لري چې د دغو اندېښنو د حل لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي په گوادر کې ترقیاتي کارونه په سم ډول نه دي روان. دا خبره نوموړي پرون گوادر ته د دورې پر مهال وکړه. شهباز شریف وویل د کلونو تیرېدو وروسته هم هلته هوایي میدان نه دی مکمل شوی او نه هم خلکو ته د سکلو اوبه ملاویږي. وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان ساحلي ښار گوادر کې د ایسټ بے ایکسپریس وے په نوم د موټروے سړک پرانستې د سورې پر مهال وویل چې په دې سره به د سړک له لارې سامانونه کراچۍ ته رسیږي. هغه وویل حکومت یو ځل بیا د تیلو بیې په سخت زړه سره زیاتې کړي ځکه چې په دې باور دی چې د بېوسه ولس په اوږو بار اچول به ظلم وي او اوس وخت راغلی چې اشرافي طبقه په دې سپېڅلي کار کې قرباني ورکړي او خپله ونډه ادا کړي. وزیر اعظم دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د شماریاتو ادارې د جون په لومړۍ نیټه په رپورټ کې ویل چې په ښارونو کې د ګرانۍ شرح 12.3% او په کلیوالو سیمو کې 15.8% ده. د بلوچستان چارواکي وایي په صوبه کې د سکلو د اوبو په سنجیده مسله خبر دی او د حل لپاره هلې ځلې روانې دي. د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ پرون مشال ریډیو ته ویل په صوبه کې چې د سکلو د اوبو مسله څومره زیاته ده حکومت یې هماغه عمره په حل کولو کې بې وسه دی. د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو خلکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د وچکالۍ له کبله اول زراعت اغېزمن شو او اوس د سکلو اوبه هم په کمېدو دي نو حکومت د دوی د دغه مسلې درد خوري. صوبایي وزیر نور محمد دومړ وویل چې په بلوچستان کې ډیمونه جوړ دي خو له کلونو راهیسې د بارانونو د نه کېدو له کبله دا مسله ورځ تر بلې پسې زیاتیږي. نوموړي ویل د مسلې د حل لپاره کوششونه روان دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه رپورټ رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا خطر دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون شپې مهال مشال ریډیو ته ویل دا دواړه ډلې د دوی لپاره سرخوږی نشي جوړولې. نوموړي ویل چې داعش ډله کمزورې شوې او ظاهري وجود نه لري. دغه راست د مقاومت په نوم بغاوت کوونکي هم له منځه وړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه رپورټ کې چې د جون په 2 د امنیت شورا ته وړاندې شو پکې ویل شوي چې د طالبانو واکمنۍ ته اصلي خطر د اسلامي دولت ډلې یا داعش او پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا متوجه دي. رپورټ زیاتوي چې د هوا له تودېدو سره ښایي جګړې زیاتې شي ځکه چې داعش ډله او د مقاومت ځواکونه دواړه د طالبانو پر ضد عملیات کوي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه تورونه رد کړل چې ګواکې ازواکونه له تور سمندرګي څخه د یوکرین د غنمو د صادراتو مخه نیسي. نوموړي وویل چې دغه حکومت به د دوی له بندرونو څخه په امنیت کې د کښتو د تیرېدو ضمانت ورکړي. پوتین پرون د روس له سرکاري ټي وي سره د مرکې پر مهال د بندې پاتې غلیظې مواري په یوکرین واچول او ویل چې کیف په تور سمندرګي کې ماینونه ایښي او کښتۍ یې ډوبې کړي چې د غنمو د کښتو د وتلو مخه یې نیولې ده. یوکرین دا کار روس ته لاغي وکړ چې روس د فروری په 24مه د ځمکې او هوا له لارې بلا اشتعال پراخ یرغل وکړ او دا یره پیدا کړه چې ښایي د تور سمندرګي مهم بندر اوډیسا د نیولو لپاره خپل سمندري ځواک وکاروي. دا ګوتمشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدلو. سورزو د خپل رپورټونو په لور پښتون کوم پرست غوندونو مشانو د اسلام آباد او طریقې طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات په اړه اندېښنې خوده لیدي. د روس لاغې ده چې د جون په 2مه طریقې طالبان پاکستان او اسلام آباد په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړتوب د نامعلومه وخت پورې دوربند په غزولو سلا شوي دي. د امین اشکون کامی جمهوري غورځنګ پښتون تحفظ مومنټ مشانو پرون له مشال ریډیو څخه خبرو کې ویل چې دوی کابل ته له پاکستان نه د ورغلي 50 کسیزه جرګې او هلته د افغان طالبانو په منځګړتوب د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه لري. دوی ویل چې دا چرته د پښتنو په خاورې ځل بیا جنگ پیدا کولو ته لار برابر نه کړي. په جرګه کې شامل د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف پرون مشال ریډیو ته ویلي چې له طریقې طالبان پاکستان سره د نامعلوم وخت پورې په اوربند سلا شوي او مذاکرات به دوام وکړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
د بیلابیلو قوم پرستو ګوندونو مشران د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ شوی مذاکراتی جرګې ته د شک په نظر ګوري. عوامي نېشنل ګوند، کامی جمهوری غورځنګ او پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د دغو مذاکراتو غندنه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موږ د امن غوښتونکي یو، خو چې خبره د ټولو په مخه سپینوي. د زیاته کړه
افغانستان او پاکستان دا سلور وانه پیو پیج نه راغلی او دوی پیو ځای باندې ناس نه ای. نو زما خیال له چې دا امن کو په سب خبرې وشي مذاکرات نو دا به هم دسه سر ته ونه رسی.
د پښتون ژغورنه غورځنګ مشر منظور پښتین د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مذاکرات یو ډرامه ده. ریاست او حکومت د قبایلو حل نه اخلي، خو د ٹی ٹی پی سره مذاکرات شروع کړي دي. د زیات کړه
مسله دا ده، ریاست په یو وطن کې په یو علاقه کې پورا پورا مایده کوي او د علاقه د خلکو سره سره خبره هم کوي. دا د یعنی چې دوی کوم دغه یو پالیسیز به د دغه پالیسیز کومه ملبه ده هغه بیا په دغه خلکو راچول غواړي. موږ د جنگونو نه تنګ یو، زمونږ په خاوره ته نور جنگونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي، څه سټیج سیستم نه جوړوي. موږ ته داسې ښکاري چې دا معاهده دغه هر شی په اخر کې د یو نوي جنگ سبب ګرځي.
د کامی جمهوري غورځنګ مشرانو بشرا ګوهر او عبدالله ننګیال دغه جرګې ته د سازش نوم ورکوي. دوی خپل نظر د مشال ریډیو سره په خبرو کې صدا سي وړاندې کړو.
دا ټاکس چکم دی یا دا ډیل چکم دین دا د پښتنو خلاف دی. دا پښتونخوا د شتګرتو ته بیا حواله کولو یو پروسس دی او د دې زه سترونګلی کنډم کوم.
عبدالله ننګیال بتنم د نېشنل ډیموکراټیک موومنت مرکزی ارګنایزر یم. اول خو موږ د امن په هیڅ صورت باندې مخالفت نشو کولی او ټول عمر د سولې لپاره جدوجهد کوو. خو دلته د چکمه جرګې خبره ده، نو دا جرګه چکمه ده، ماته دا جرګه یو سرکاري یا یو فریق تایب جرګه زیات ښکاری او د منځګړیتوب چې کوم اصلي چهره ده د جرګې چې جرګه کیږي د منځګړیتوب خاطر باندې، نو هغه منځګړی جرګه ماته کم ښکاری.
خو په بل اړخ د خیبر پښتونخوا ویاند او د ٹی ٹی پی سره مذاکراتي کمیټې غړي بریسټر سیف مشال ریډیو ته را لېږلې پیغام کې ویلي دي چې ٹی ٹی پی سره 15 ورځې پس بیا جرګه کینی او د امن کوششونه مخ په وړاندې بونځو.
منګه
مذاکرات کے نندا فائنل اگریمنٹ دے دی سیز فائر ایکسٹینڈ کو تا حکم ثانی اے کہ بس دغه دچه ترسو پوره داسه سو دغه غونته مس ہے پونیشی یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا بل فریق د طرف نه د فائر بندي سره غټه خلاف ورزونه شینو د دې د طرف نه فائر بندي چلےږي یعنی هغه مخ کې فائر بندي ختم شوی و دی دا زمونږ سره یو خدای اگری کړه او بل چې دینو مذاکرات روان دي بس لکه فائنل څه فیصله ته خلانیو راغلی خو دی یو دور ختم شو دوا روزي او دینه پس چې دین ان شاء الله اوس با مزید میټینګونه کیږي نو دا د پریس ریلیز چې کوم غی ایشو کړی دی دا متن و سره مونږ اگری کړ نو اغي د خپل طرف نه ایشو کړ مونږ فارملی پریس ریلیز د ایشو کولو ضرورت نه غنو خو چې څوک مرګری ته پوسټ کړي نه ته وایو چې آو This is the agreement che fire bandi shaveda aur bande tar ta hukm sani aw bala khabardara che nur kamagi sir outstanding issues de bare khabari rawani
da ye da wan wardi che da jun pa dwayama da ttp sara muzakarat la para afghanistan ta tale jarga yawras pa kabul ke tere do napas da jun pa dwayama pakistan ta wapas shavidi gohar masjid mashal radio islamabad
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو څخه یوې 50 کسیزې جرګې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو سره مذاکرات کړي دي. د جرګې غړي وایي چې په دې مذاکراتو کې طالبانو د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو مخالفت کړی او اصرار کوي چې باید د قبایلي سیمو آزاد حیثیت پر ځای وساتل شي. طالبان ولې دا غوښتنه کوي او آیا د حکومت لپاره به منل ممکن وي؟ په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری پر رپورٹ کیا ورو
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو څخه سیاسي ولسی مذهبي او قبایلی مشران په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو نورستو هیواد تراستنه شوې دي. د مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړیتوب کیږي چې مرامې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول دي. د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د نورو ترڅنګ د طالبانو یو غوښتنه دا هم ده چې د قبایلی سیمو پخوانی حیثیت د برقرار وساتل شي او دا دی د خیبر پختونخوا برخه نوی. طالبان ولی دا غوښتنه کوي؟ په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د سیاسي او سیمه ایز چارو شنون کی ډاکټر عرفان اشرف وویل چې پارلیمان د اوږد عمل نه وروستو د فاټا د انضمام په اړه په اکثریت سره قانون منظور کړی دی او اوس به له دغې په شا کېدل اسان کار نوی. نوموړي زیاته کړه چې طالبان له دې لارې خپل تنظیمي جوړښت او مالی حیثیت قوي کول غواړي.
د ټي ټي پی لیډرشپ سکوم دا هغه محسود قبایل دي او که تاسو نارت وزیرستان او ساوت وزیرستان ته وګورئ محسود قبایل سره د بارډر علاقې نشته. دا بارډر علاقې افغانستان سره سکوم دي دا وزیر قبایل سره دي. پاکستان او افغانستان کې دوړو بارډر سکوم دا ډېر غټه بلیک اکانومي ده. کچره یو هم ملیټنٹ ګروپ په دې علاقې کې سروایو کول غواړي نو هغه لپاره دا ډېر ضروري ده چې هغه بارډر ته اکسس دې هغه فری وي او همدغه پیسې سکوم ملويږي د کې به پارټي سکوم دا یو حصہ ملیټنسي ته وده ورکونه کې لګي.
د جرګې غړي وایي چې مذاکرات ډېر په خان داس تر سره شوي دي او اوس مهال وسلوال طالبان په اوربند باندې د رضا شوی دی چې د سیمې د امنیت په حواله یو لوی پرمختګ دی. د جرګې یو غړی او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله وایي چې په مذاکراتو کې د دواړو خواوو بلابل تجویزونه وړاندې شوي دي چې راتلونکي وخت کې به پرې خبرې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د فاټا د انضمام په حواله د جرګې د خپلو غړیو هم بلابل نظرونه دي چې بحث ورباندې کیدی شي.
موږ جرګه کې مختلف الخیال خلک دي خو د فاټا مرجر چې کم شوی دی نو زموږ سره په جرګه کې کم خلک دی دا هغه سپریم کورٹ ته تللی دي. د پارلیمنت خو زمونږه تاب نشته دی چې مثال هلته مونږه یعنی بل واپس کو. نو هم دغه لیول باندې خبرې روانې دي انشاء الله هوپفلی اب کو زه خو جرګې او ممبر هم زما خپل ذاتی رائے هر څنګه کېدی شي خو په دې وخت کې مونږه دا هر څه ډیمانډ ته په صحیح دغه باندې غور پې کوو او د فریقینو چې هر څه خبرې هغه یو بل واوري نو بیا په یو لار روزي.
سرچینې وایي چې دې جرګې ته د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو مرسته ترلاسه ده خو حکومت په ښکارا د جرګې سرکاري حیثیت نه مني. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر الله ویان او د جرګې یو ګډونوال بیرستر محمد علي سیف وویل چې د فاټا د انضمام په حواله د طالبانو دریض اوریدلې دی او هغه ته ویلي دي چې د قانون د بدلون خپله طریقه کار وي او داغه لپاره به د متعلقه خلکو او ادارو سره خبره کول وي. نوموړي زیاته کړه
دا جرګه چې دا نو دا د حکومت د طرف نه 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 پدې کې د حکومت د نمائندګۍ سره کوېشنو دا د قبایلو او د پښتنو یو جرګه وا کما چې ټي ټي پی سره مذاکرات کوي د فاټا حواله سره د اغي موقف دا دی چې د فاټا د انضمام چې دینو دا اغي نه قبولې یو غوي چې دا دی واپس خپل جوړ حیثیت کې بحال شي او زمونږ اغي سره په دې خبره باندې د دوه ورځې تقریبا مذاکرات وشو نو زدا غړم چې دا مسله به په افهام او تفهیم باندې بدل سلاره رو باسو مذاکرات او جرګه او خبرې چې دینو دا غي بنیادی مقصد هم دی چې چرته دا سلاره رو باسي چې هغه دواړو فریقو ته قابل قبول وي
د خیبر پختونخوا د سیاسي او لسی مشرانو د جرګې او طالبانو ترمنز په کابل کې د مذاکرات په داسې حال کې ترسره شو چې د افغانستان پولي ته نږدې سیمو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو بریدونه ګړندې شوي دي او ځایي خلک د بدامنۍ پیښو اندېښمن کړي دي
د مشال رډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2130 15315 پته او 15250 کیلو هرتز انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پېښور اوسیدونکو د بجلی د نشوالي له امله سر ټکوي. دوی وایي چې د جون په ګرمۍ کې د لوډ شیډنګ نه سخت تنګ راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بجلی شارټ فال زیاتېدو له وجې لوډ شیډنګ زیات شوی. دا شارټ فال معنا ده چې د طلب سره سم هغه عمره بجلی نه پیدا کیږي چې څومره ضرورت وي. دا چې دا مهال په ملک کې شارټ فال څومره میګاواټ دی او څومره بجلی ته اړتیا ده. نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د ملک نور برخو په سیر په پیښور کې هم خلک د بجلی لوډ شیډنګ تنګ کړي او دوی وایي په دې ګرمۍ کې سخت کړاو سره مخ دي. یو اندازې مطابق د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د 3 تر 10 ساعتونو پورې او بیا په کلیو کې د 14 تر 18 ساعتونو پورې لوډ شیډنګ روان دی. د پیښور وګړي د بجلی لوډ شیډنګ په اړه مشال ریډیو ته وایي.
ما نوم کاشف دی، زه چمګنی موړ یم. ډیر زیات تیر او ګرمیم ډیره بې انتها ده. بل دا خبره ده ماشي دي ډیر زیات، نیمه ګنټه بجلی او 5-6 ګنټې نی. والله زموږ حکومت نه دا خواست چې لوډ شیډنګ ډیر زیات خوشی لږ گزارو کی چې ځکه جون میاشت ډیره سخته ګرمي ده، ماشومان ډیر سخت تکلیف دي. هیڅ موس کې نشته، صرف یو پکیم نه، هغه پکې بس پکې لګو هغه بجلی کله یو کله نی.
زه جاوید ملنی سره کې اوسېږم. بیګا تقریبا 12 بجې بیتلې او سار نیمه ګنټه راغلی واپس بیا تلې وسه پورې نه راغلی.
نوم می جی شہزاد دے، سربند علاقے ایم جی دول سنا کو تر سلور و پنزو بجو پوریم نی. آو دے خواہ چھ دے دورزی دے پیکج بانی گھنٹے بھی او گھنٹے نی. آو جی دے ہاتھو کہ گرمی آسیم دا ستا پتا ہے جی گرمی خڑی رہی. نو لوڈ شیڈنگ ہو جی را کم شنو بہتر خبر ہے جی. بوس ہم سے پکے رہا غم لگو جی بس گاڑی نے بیٹری کو جگو پاگے بانی گزارا پہ بچو تا کو گینے نکی گی.
دو بجلی شعبے ماہرین وائی دا محل پا پاکستان کی دو بجلی طلب دیر زیاد شوائی او دا دغی طلب پورا کولو لپا رہی پیداوار ناکافی دائی چل وجی لوڈ شیڈنگ زیاد شو او بل لویا وجی د بجلی جوړولو کارخانو کې استعمالی دن کی کویلی آر ایل این جی یا قدرتی گیس او فرنس آئل په نرخونو کې لوړوالی دی. دغه کارخانه د ګرانۍ له وجې د خپل استعداد نه کمه بجلی پیدا کوي. د پاکستان د توانایي او پاور ډیویژن وزارت تر مخه دا محل په پاکستان کې یو اندازې مطابق په مجموعي توګه د بجلی شارټ فال یا کمی 6000 او 200 میگاواټ ته رسیدلی او د بجلی پیداوار 6000 میگاواټ باندې ولاړ دی، خو طلب یې 6000 میگاواټ نه هم پورته شو. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې دوی هڅه کوي چې د بجلی لوډ شیډنګ رقم کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو .com کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئے په بلوچستان کې لمودې راهیسې د اوبو کمی په داسې وخت کې لا پسې زیات شوی چې سخت کالم د پشکال بارانونه لا تر اوسه نه دي شوي. د صوبې د پښتون میشتې سیمې خلک وایي په زیاترو ضلعو کې د خلک د سکلو اوبه ډېر په ګرانه ترلاسه کوي. دوی وایي یو پلو د اوبو سم انتظام نشته او بل د باران د نه کېدو له کبله په ځمکه کې دننه د اوبو سطح دومره ښکته شوې ده چې راایستل یې د هر چا د وس خبره نه ده. صوبایي حکومت وایي دوی دا مسلې ته پام کړی دی، خو د دوی په وینا دا یو داسې ستونزه ده چې زیاته تکیه پر باران ده. د پلان جوړونې وزارت وایي دوی له ټولو ضلعو څخه وړاندیزونه غوښتي دي چې په راتلونکي بجټ کې ورته مناسب پلان جوړ کړي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو خلک وایي د وچکالۍ له کبله یې د زراعت تر تباه کېدو وروسته اوس د څښلو اوبه هم ورځ تر بلې پر کمېدو دي. د دوی په وینا ځینې ضلعې څه نا څه ښې دي، خو په ځینو ضلعو کې حالت دې ځای ته رسېدلی چې خلک په پیسو لا هم ډېر په ګرانه اوبه پیدا کوي. د صوبې مرکز کوټه په هغو سیمو کې شامل ده چې تر مځکه لاندې د اوبو سطح یې اوس دومره کښته شوی چې عام خلک یې د رایستلو وس نه لري. د کوټې یو اوسیدونکي سلیم خان د جون پر درېمه مشال راډیو ته وویل هلته په مځکه کې یو پلو اوبه نسته او چې ستا هغه بیا دومره تروی دي چې د څښلو نه دي.
په ګرده کوټه کې د څنګه اوبه نسته، د کوټې اوبه کښېنستلې دي او ټنکي والا چې درله راوړي هغه هر ورځ د پټرولو ډیزل چې ګرانېږي د دې سره د شپږ سوه ټنکۍ اوس ولاړله دوه نیم زره له ورسېد. دوه نیم زره روپۍ د یو غریب د دوه ورځو دیاړي والا، نو هغه د دوه ورځو دیاړي دی به اولاد ته څه ورکوي په خپله به څه خوري، نو هغه دوه زره روپۍ باندې چې یوه ټنکۍ راغواړي په دوه نیم زره هغه خو انسان ته ډېره ګرانه پرېوځي.
سلیم خان وویل دا اوبه هم یو پلو ډېر په ګرانه پیدا کېږي او چې بیا پیدا هم سي نو صفا اوبه ورته نسي ویل کېدای. د پښین اوسیدونکي نصیب الله مشال رډي ته وویل چې د دوی له سیمې خو ګڼ شمېر خلک اوس د اوبو د نشتوالي له کبله لوی ښارونو ته تللي دي. د وویل په ځینې سیمو کې څه نا څه ګزاره کېږي، خو په ځینې سیمو کې بیخي د نه برابر دي.
دلته مطلب ټینکي په زر په دوه لسو روپۍ راولي، خو په هغو باندې وار نه کېږي. مثال دویمه درېمه مطلب هغو ته وار راوځي دا کورنۍ ته چې مثال اوبه راوړي، چونکه بارانونه نسته. کتسالي ډېره زیاته ده، سږ کال په نسبت تر نورو کلو سږ کال ډېره سخته، خلک باندې ډېرې پریشانۍ تېرېږي او ډېر پریشانه دي. چونکه په ماجوتانو کې مطلب خلک مطلب بنځونه کوي، اودسونه کوي، د اودسو اوبه نسته.
نصیب الله وویل پر ښارونو بوج ځکه زیات شوی دی چې په کلیوالو سیمو کې د زراعت تر تباهۍ وروسته خلک اوس ښارونو ته کډې کوي. لورلای یو له هغو سیمو ده چې د نورو پرتله وچکالۍ زیاته ځپلې ده. هلته یو شمېر کلي داسې دي چې د وچکالۍ له کبله یې نږدې ټول خلک شارونو ته کډه شوی دی. د لورلای یو اوسیدونکي سمیع الرحمن د جون پر درېمه مشال راډیو ته وویل سږ کال د خلکو او په ځانګړي توګه غریبانو مشکلات دومره زیات شوي دي چې وضاحت یې نسي کېدای. د وویل یو پلو په مځکه کې اوبه پر ختمېدو دي او بل پلو ورسره د ټینکرانو مالکان هم د پېټرولو او ډیزلو له ګرانېدو سره قیمتونه پورته کوي.
په مځکه کې اوبه ودرېدي چې دوی به له غرو زراړي سارا سپې اوبه راړي هغه اوبه هم وچې شوې. یو خو اوبه دونه کښتي ده چې بېخي نسته. ذاته ټینکرانو والا هم سی آرڈر ورکې سی اوبه راړه دی هفته بعد راړي، هفته بعد سی دراړي هم پیسې هم ډبلې ورکوه او سوالونه هم ورته کوه، زارۍ هم ورته کوه، بیا یې دی دراړي. بس دوی خو هم قصور نسته، اصلي دا دی چې بارانونه نسته. په مځکه کې اوبه ودرېدلې، حکومت خو پیپونه واچول، اکمې برمې سی ووالې هغه وچې شوې. په مځکه کې هم اوبه نسته او ټینکرانو والا هم نه دي ملامت، نو ول عالم سي موږ به څنګه زندگی.
د بلوچستان د پلان جوړونی صوبایي وزیر نور محمد دومړ مشال رډیو ته وویل هلته چې د څلو د اوبو مسله څومره جدیده هغومره حکومت ورته بے وسه دی. د وویل په صوبا کې ډیمونه جوړ دي، خو له کلونو راهیسې د باران نه کېدو له کبله دا مسله ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د راتلونکي بجټ لپاره له ټولو ضلعو څخه په دې اړه وړاندیزونه غوښتي دي چې څه ډول له خلکو سره د څښلو اوبو په ترلاسه کولو کې مرسته کېدای شي.
موږ به قاعده ایم پی ایز او د پسرانو د ډیپارټمنټ د ټولو څخه موږ دا تجاویز غوښتي دي چې د اوبو په حواله باندې د خلکو د څښنې د اوبو په حواله باندې ستاسو په ذهنو کې څه شته هغه مشترک، نو موږ به کوشش وکړو چې کوم یو مناسبه تجویز په هغه باندې موږ عمل درآمد وکړو. نو موږ د ټولو سټیک هولډرو سره رابطه کیو، انشاءالله چې مختلف تجاویز راشي موږ ورته ګورو چې کوم یو ښه معقوله تجاویز وي د اوبو د خلکو د اوبو د مسلې د حل لپاره هغه باندې موږ انشاءالله غور کوو.
نور محمد دومړ وویل وویل په رسمي غونډو کې به وفاقي حکومت ته هم حالت بیانوي چې هغوی هم د بلوچستان د ولس د دې جدي مسلې په هواري کې مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان د انګور اډې سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی په علاقه کې د تعلیم، صحت، روزګار موقع نشته چې لامل دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي دا د ژوند بنیادي سهولتونه دي چې دوی ترې محروم دي نو حکومت ته دوی ته بندوبست وکړي. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فید الله خان مشال ریډیو ته وویل چې ځایي انتظامیه د دوی په مسلو باندې کار کوي او کوششونه روان دي چې دغه خلک هم سړکونه، روډونه، هسپتالونه، بجلی او موبایل نټورک ولري. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید تفصیل را
د افغانستان پولیس سره ابود د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت دوی ته په خپله سیمه کښې د ژوند بنیادي سهولتونه نه ورکوي چې په وجه یې په خپله سیمه کښې خلک تریخ ژوند تیرولې بنې مجبور دي. په دغې برعکسې د انګور اډا اوسیدونکی محمد رسول مشال ریډیو ته ویایي
انګور اډا علاقه ښلی علاقه د ډېر وخت نه محروم پاتې شوې ده. حکومت دایر کړی دی چې وکړه علاقه ته نظر نشته چې په علاقه نظر وکړو ځکه چې دلته نه سکولي نشته، نه روډي نشته، نه بجلی شته، نه نټورک شته او نه دغه شایي انتهایي ضرورت هم شته. دا وکړه ثبوت نشته چې دلته یوه خښته د سرکار د طرفه موږ وویني چې دلته لګېدلې وي.
د انګور اډا یوه بل اوسیدونکي خبرې هم وروایي.
مو نوم دی وحیدالله وزیر. په انګور اډا نشته حقوق، نه میلاویږي، نشته د روزګار، هېڅ سیستم نشته. هېڅ کتب دا ټیم چې موږ د بارډر څنګ ته ویلوړي مخامخ د موږ بارډر دی، هېڅ روزګار نشته. نه په انګور اډا کې ټیکټرۍ شته، نه بل داسې روزګار شته او نه د چاني کاری شته او بې روزګاره یو ټول چې د موږ د غریب عوام ګناه څه دی. نشته دا سهولت راڅکه چې موږ 250 د زر روپۍ روزانه هر سړی کور ته یوسي. موږ د ژغ اوس سوپ شته، نه د موږ ملي علي وزیر په جیل کې دی. موږ د ډېرې وختۍ سره مخامخ شوي چې دا اوس کومې خبرې موږ د تو سره وکړله. دا موږ د افغانستان په نټورک باندې، افغانستان په ټلیفونه باندې، په سیګناله باندې موږ د تو سره خبره کوي. به یې خپل استعمالوي او نشته موبایل مته نه لګي او موږ هېڅ طریقه نشته د سهولت، هېڅ د ژوند هېڅ لار نشته سره.
مشال ریډیو چې د انګور اډا اوسیدونکي غوښتنې د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله مخې ته کښې شوې، د هغوی ځواب په دا رنګ و.
انګور اډا خو چونکې میر کراسنګ پوینټ ده او د میر بارډر ده، د میر سمره ټریډ ده افغانستان سره په زیات تر په دا طرف باندې کېږي. نمبر یک باندې خو چې کومه بجلی ده، پاور سپلای ده، پوره د مټې کومې لګول دي، کمبې لګول لګیا دی. نو امید دا ده چې انشاءالله د اخیر بارډر پر وزر نظر بجلی لوړه شي. دې نه علاوه چې د کوم د دی روډ ده 1-2 انګور اډا تقریبا 55 کیلومیټر یا 50 کیلومیټر رسی، د دې ریهیبلیټیشن، وایډنینګ او د دغه ریکنسټرکشن چې دی دغه کنسلټنسی شوی ده، نو انشاءالله د نه راچارو په لګیا شي. ورسره چې کوم یا هیلت ولا یا ایجوکیشن کوم خبرې دی، بی ایچ یو شي چې کوم نان فنکشنل بی ایچ یو دی انګور اډا، هغه فنکشنل شولا هر قسم سہولت موجود ده. بشور تاسو مله در بی ایچ یو لیول پچاروی حکومتي لحاظ باندې د دې لپاره د کاروبار کول دی یا کاروبار موقع جوړول دی. نو کاروبار خو چې سمره لوکل خلک کولای شي، په کوم لیول کولای شي، حکومت طرف نه هیڅ قسم دی ته نه رکاوټ وي، نو څه تاړین وي، نو څه داسې بندش وي. دکونه جوړول شي، مارکیټ جوړول شي، ادي حق ته موبایل ټاور باندې چار لګیا د سټیټس هم ولیم ک میش تقریبا 90% سمره علاقہ د سب ڈویژن
دا انګور اډا اوسیدونکي دا هم وویل چې د پاکستان حکومت د دوی سیمې ته د ژوند بنیادی ضرورتونه زر ور ونه رسول، بیا و دوی مجبور وي چې په احتجاجي درنیک شي خپلې غوښتنې د پاکستان حکومت ته مخامخ کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ د خبرونه په اخیری برخه کې د تاسو لپاره اونیز خبرونه حجره وړاندې کوو. خو ترغه مخ کې اوسو مهم لن خبرونه تاسو ته در اورو. پښتون قوم پرست مشران او ګوندونو د اسلام آباد او طریق طالبان پاکستان ترمنز په کابل کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه مشرانو پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې په کابل کې د شو خبرو اترو په اړه وویل چې دا د پښتنو په خاوره یو ځل بیا جنگ ته لار برابروي. د جرګې غړي او خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب پرون مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد او ټي ټي پي ترمنځ تر نامعلومه مودې پورې پر اوربند غځولو سلا شوې ده. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره په مختلفو مسلو خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان به د امن او باثباته سرحدونو لرلو لپاره د افغان عبوري چارواکو او نورو سره د خبرو اترو په ګډون ګامونه پورته کوي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي په گوادر کې ترقیاتي کارونه په سم ډول نه دي روان. دا خبره نوموړي پرون گوادر ته د دورې پر مهال وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان ساحلي ښار گوادر کې د ایسټ بے ایکسپریس وے په نوم د موټر وے سړک پرانستې افتتاح وکړه او د سورې پر مهال وویل چې دیس په سره به د سړک له لارې سامانونه کراچۍ ته رسیږي. د بلوچستان چارواکي وایي په صوبه کې د سکلو اوبو په سنجیده مسله خبر دی او د حل لپاره هلې ځلې روانې دي. د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد عمر پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په صوبه کې چې د سکلو اوبو مسله څومره زیاته ده حکومت یې هغه همره په حل کولو کې بې وسه دي. خو هغه وویل چې د مسلې د حل لپاره کوششونه روان دي او د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه رپورټ رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخواني حکومت امنیتي ځواکونو لخوا خطر دی. نو دا یو څو مهم خبرونه او سفتوار پروګرام هجره وړاندې کو. دا پروگرام ساسو لپاره نجیب ولالو خیل جوړ کړی دی.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو د حجره د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منئ. په دې هیله چې ټول برو جوړ او خپل درس پارل شوی چارو کې به بریالي یاست. په همدې هیله د دې اونۍ د حجره په خبرونه پیل کوو. موږ د حجره د دې اونۍ خبرونه په لوګر ولایت کې چمتو کوو او په دې خبرونه کې د دې ولایت د کلتور او فرهنګ د چارو پر څرنګوالي یو شمیر فرهنګیانو سره خبرې اترې کوو. وروسته به د دې خبرونې د محتوا سره سم د فرهنګ د برخې ستونزې او نیمګړتیاوې له اړوندو چارواکو سره شریکې کوو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دا کسان دي: محمد نذیر زاهد، عبدالواسی احمدی، محمد صابر گواخ، احمد تسل او بلال درمل. په پیل کې ټولو درنو میلمنو ته په دې خبرونه کې د ګډون له امله خراغلاس او هرکلی وایم. او د خبرونې لومړنۍ پوښتنه محمد نذیر زاهد صاحب څخه مطرح کوم. زاهد صاحب، په اوس وخت کې لوګر کې فرهنګي هڅې څنګه دي؟
تاسې د رادو له لارې نه ټولو وطنوالو ته څوک چې د ما غږ اوري ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اوس خو دستي داسې لکه دوی نه چې پوښتنه کوو کارونه ټول نوي دي، له سره دي. فرهنګي کارونه دومره په مخ نه دي، بیا هم هغه کوم کار چې موږ کومه ټولنه دلته درلودله د ادبي بهیر په نوم باندې هماغه په خپل حال پاتې ده. او موږ سکون د 15 ورځنۍ مشاعرې لرو همدلته کینو او سکون د نور اتیب همدغسې جریان لري تر اوسه پورې.
داسې د ولایت په کچه په ولسوالیو کې یا نور له دې بنسټ نه خو دې خو نور حرکتونه نشته فرهنګي
نشته. له دې نه مخکې لا دومره ښه وو. د موږ په همدغې ولسوالۍ کې هم یوه ټولنه درلودله، همالته به ځوانان او سپینګیري ځوانان سره یوځای کېدل د همدغې ولسوالۍ کې. او کله کله به موږ له هغو سره تماس درلودو، هغه به له موږ سره کېناستل، یو له بله به سره کله کله دا برکي ته هم غځوله. دا دمږ هغه سې کوم وه په هغه وخت کې د لونګین په لړ راخیزه مشاعره یو نوم درلودو، دا ډېر ښه آهنګ یې درلودو په خلکو کې، ډېر نوم درلودو. دغه نم کار کوو، ډېر کسانه مو په هغه وخت. خو کله چې هغه پاتې شو بیا دغه مستیم بیا ادبي بهیر جوړ کړه. دا اوس د سیسي جریان لري.
احمدی صاحب، د تیر کال په اګست کې افغانستان کې چې کوم سیاسي بدلون راغی په ټولو چارو خپل اغېز لرلی دی، آیا دې بدلون په لوګر کې فرهنګي چارې هم اغېزمنې کړي دي او کنه؟
خیل صاحب، لومړی خو تاسو نه ډېره مننه. زم خپلوار سره د مشال رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. له تاسو ډیره زیاته مننه چې راغلی زموږ پوښتنه کوي. یو ستر بدلون خو دا و چې امن راغی په لوګر ولایت کې. مخکې یو داسې یو وضعیت چې ټولو خلکو ته معلومه چې همیشه به جنگ او جګړې بېخي پکې زیاتې وي. لوګر د جنگ کور، بلکې د تر ډېره دلته جنگونه زیات. نو په هغه وخت کې داسې و چې موږ ځینې شاعران درلودل چې هغوی په ولسواریانو کې ژوند کاوه. نو بیا یوغوی دلته راتلل ولایت ته، یا له دې ځایه هلته
تلل ستونز ډیر وي که چیرې لدې زبال ته خلک لاړل تنګیده به او چیرې بدل تلې غزیره یو څه سیاسي ستونزې وي او تر څنګ جنگونه ول چې چانسو کولی یو ولسوالۍ ته لاړ شو د ولسوالۍ شاعران دلته راسي د کلیو د بانډو شاعران راسي نو اوس الحمدلله امن دی او موږ چې کومې مشاعرې کوو مشاعرې جوړو نو ولسوالیانو نن ټول خلک راځي دلته راځي موږ خپله بعضې وخت زو ولسوالیانو کې له ملګرو سره کینو میلې جو شعرونه وایي او اوس الحمدلله تر پخوا وضعیت ښه دی د فرهنګ په برخه کې.
ګواښ صاحب لوګر کې د کتابونو مجلو اونیزو او نورو جرایطو چاپ پخوا څنګه او اوس مهال څرنګه دی؟
رخیل صاحب ډیره مننه چې رالی لوګر ته لوګر ال دی واخیستې لوګر د خلکو فرهنګ نورو خلکو ته رسي. نو راځم په لوګر کې چې دی فرهنګي کارونه ډېر کم دی لکه یوازې موږ په هغه برخه کې مشاعرې لرو نو د مجلې برخه کې تر اوسه موږ داسې مجله نه لرو چې یا هفتواری یا میاستواری او همداسې کتابونو چاپ کې موږ ډېر وروسته پاتې.
تسل صاحب د فرهنګ یوه برخه په خپله رسنۍ هم دي.
بالکل رسنۍ خو ډېر تاثیر کړی دی اوس داسې ټولنو کې یا داسې کلیو کې داسې خلک پیښېږي چې هغه تلویزیون ته لاسرسی نه لري نو هغه راډیو ته کوي ادبی خبرونه لري د رادوګانې ټولې د لوګر ولایت نو هغه کې بیا خلک هم سره ونډ اخلي خپل شعرونه ورته وایي غزلې ورته وایي.
ښاغلی متی الله سرور د فرهنګ یوه برخه په خپله رسنۍ هم دي. په لوګر کې د رسنۍ اوسنۍ حالت څرنګه دی او خصوصا د فرهنګ په وده پرمختیا کې د رسنۍ رول څرنګه ارزوئ؟
په فرهنګي چارو کې البته په لوګر کې رسنۍ شاعرانو سره او همدارنګ ادیبانو سره د دغه ټولنې مختلف اړخ چې فرهنګ هنر برخه کې کار کوي دوی سره ډیر نږدې اړیکې لري او ډیر نږدې روابط لري او تل دوی سره نږدې پاتې شوي او همدارنګ فرهنګیانو شاعرانو ادیبان هم رسنیو سره ډیر نږدې پاتې شوي. د همدغه نږدېوالو په نتیجه کې موږ خوشبختانه په لوګر ولایت کې دسې راډیو یا دسې رسنۍ نشته چې تاسو پیدا کی چې هغه کې مثلا د ادب خپرونه نی. فضل د خدای الحمدلله په لوګر کې د فرهنګ د ودې لپاره د شعرونو غزلونو همدارنګ رسم رواج عنعنات په دې برخه کې لوګریان ډیر ښه استعدادونه لري او غواړي چې په دې برخه کې ډیر کار وکړي نو پر همدې تړاو رسنۍ هم دوی سره همکار دي او تل پروګرامونه جوړ کړي دي او راډیو کې دوی ته ځانګړي وختونه په نظر کې نیولي همیشه دوی دعوتي د شپې لخوا داسې راډیو نشته چې په لوګر کې هغه کې ادبي خپرونې نه یا د فرهنګ په تړاو یا رسم رواج عنعنات کلتور په دې تړاو مثال خپرونه حتما یوې راډیو کې شته دی نو پر همدې تړاو دوی نږدېوالی یو بل سره لري او جلا نه دي.
درمل صاحب د لوګر په مرکز او یا ولسوالۍ کې منظمې فرهنګي ناستې مشاعرې د کتابونو مخکتنې او نور پروګرامونه شته او که نه؟
لوګر کې فقط سنځلګل ادبي بهیر په نامه یو غونډه لرو چې هغه پار دونه کې یو تر سره کیږي او نور په ولسوالۍ کې او هغه کې خاص غونډه نه لرو.
احمدی صاحب همدا پوښتنه مې غوښتل له تاسو نه یې وکړم چې لوګر کې دا د کتابونو مجلو اونیزو او نورو جرایدو چاپ څنګه دی؟ ځوانان پکې فعال دي او کنه دي فعال؟
لومړی خو بده درکړم چې موږ په لوګر کې ادبي بهیر لرو. په هغه ادبي بهیر کې موږ کرکتنه پوښتنه ته وکړه په هغې کې موږ درې برخې لرو. لومړی برخه په د تیر کوم غونډه چې موږ کوو د هغه راپور لوستل دي وروسته په شعر کرکتنه ده ادبي درس لرو په کې چې ګډونوال ته به پکې ادبي درس ورکول کېږي او تر ادبي درس وروسته بیا یو مشاعره لرو په همغه ادبي بهیر کې او تر څنګ یې نور فعالیتونه شته. ځینې ځوانان دي چې په ولایت کې فعالیتونه کوي شخصي فعالیتونه دي دغسې ځینې سټوډیوګانې اوس وخت کې په لوګر کې داسې لږې جوړې شوي دي نسبتا تر نورو ولایتونو. ځوانان دي چې دوی کینی ورزي تر شاعرانو پورې له هغوی سره ادبي بنډارونه جوړي بیا په سوشل میډیا کې لکه اوس وخت کې چې فیسبوک دی او یوټیوب دی دغې ته ورکوي او خلک یې ګوري.
درنو اوریدونکو تاسو په لوګر کې د فرهنګي حالت په اړه د حجرې چمتو شوې خپرونه اورئ. اوس د موسیقۍ لنډه دمه اخلو وروسته بیرته خپل خپرونې ته راګرځو.
شکر نعمت زمان چشتای
حجره د خبرونه قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا د خبرونه تخره خلاص زاید صاحب لوګر د افغانستان یو داسې خکول یو سمسور سیمه ده چې د طبیعي خکولا ترڅنګ ځانګړی فرهنګي ادب او موسیقي لري دا ارزښتونه اوس هم پلل کیږي او کرار کرار د خلکو له ژوند وځي
هماغه لکه څنګه چې مخکې روانو د خلکو په کلتور او دستور کې هماغه زاړه یادونه شته لوګر خو اکثره کلیوالي ژوند لري هماغه کلیوالي سابق ژوند دوی په کیسه زندگی کې سته او هماغه حساب کتاب دا هماغه دی ودونو ودونو حساب کتاب هماغه سره روان ده او ډیر ښهسته په هماغه طریقه باندې د سینوې بدلون د موږ لوګر ولایت کې د سي نترسته
احمدي صاحب څنګه ده لوګر کې هغه پخوانی فرهنګ ادب موسیقي دا شین صفات دي چې د خلکو له ژوند د وټو په حال کې دي
موږ د سیو کلچر د لودسې په چیرته به خوښي و د چا به زوی پیدا سو د چا همداسې واده به یې وکړ نو هلته به د موسیقي داسې یو غږېده خو اوس تر ډېره پرې د خوشبختانه به ویم چې داسې یو پروګرام ځینې ملګري جوړي چې هغې کې مشاعرې جوړي نو بیا موږ هغه د شپې پروګرامونه په مشاعرو رنګینو بیا ډېر خوند کوي او هغه پخواني کوم دودونه چې تر ډېره کم شوي دي لکه د خصوصا د موسیقي په برخه کې فکر کوم نه تنها په لوګر کې البته په ټول افغانستان کې هغه تر هغه پخوا نه اوس کچه بیخي کمه شوې
ویل چې په ودونو کې د خوښۍ په مراسمو کې اوس یو څه تغییر پکې راغلی د هغه داده چې مشاعره پکې کېږي ترانوم پکې کېږي نور څه هغه بیا رسنیس کېږي
کلی کې خو ما مخکې میدان وکړه چې هغه خلک له ادب سره بلد نه وي کال ته موږ څو کسان نه کینو شعر ورته وایو شاید هغوی پرې پوهیم نشي مخکې میدان وکړه چې موږ خپل ملګري فیسبوک ته دغسې ملګري کېنی ویډیوګانې دي بعضی شخصی دی او بعضی کله کله دغه دی واده پروګرامونه دي موږ څو پنځه شپږ دنه جوړ کړل دغه تیر وختو کې همداسې تر اوسه نه دی رسېدلی سوي لکه پر رادیو پر خکیا تلویزیون خو شخصی فیسبوک ته ټول ملګری ورک
زاید صاحب لوګر کې د یو شمېر معدنونو د شتون په وجه ډېر لرغوني آثار او د مدنیت ډېرې نښې نښانې پکې شته د دې آثارو د ساتنې لپاره په لوګر کې موزیم شته که نشته
او موږ لوګر کې موزیم لرو خو د موږ مساینک هغه لرو او په جوان کې موږ آثار لرو او په خروار ولسوالۍ کې موږ آثار لرو چې هغه معلوم سوي دي او کتل سوي دي او راایستل سوي دي او تر اوسه فرهنګ ریاست په دې کې ښه جدي منډې رامنډې وایي او هغه چې کوم زاړه آثار چې دي لکه مثال زیارتونه یا د هغو ښه انتظام یې تر اوسه داسې په چوکاټ کې نیولی ده سیدا باید وساتي
احمدی صاحب تاسو نظر څنګه دي د لرغونی آثار په لوګر کې ساتل کیږي کدا سي د چکل کیندنې کیږي هغه بیا کابل ته انتقال وي د لوګر ځوان نسل دغه نه استفاده کوي کنه لوګر خلک د لوګر د مدنیت نه څه معلومات لري او کنه لري
ولا تر ډیره نه تقریبا په سلسله کې زه وایم سلویخ ساده خلک ورسره آشنایی لري هغه په برخه کې درته په لوګر کې شته په موږ خپل اطلاعات کلتور یا سات کې همداسې ځینې تاریخي آثار لرو نو استفاده ترې خاص نه ده سوې خو ملګري راځي ګوري او خو ځکه خاص استفاده ترې کړم
دا کوم تاریخي آثار چې شته یا د مدنیت کومې نښې نښانې چې موجود دي هغه جنبندي شوي دي تاریخ او داشنده مسایل لري یو څوک شته یو راهنما شته چې هغه په ارتباط باندې ځوانانو ته معلومات ورکړي
و شته همداسې د لوګر ولایت اطلاعات کلتور یا سات کې دغه ټول ایښودل شوي دي په تاریخ لیکل شوی دي هر کوم شان چې دغه ټول تاریخ او ورشه لیکل شوی
ګواخ صاحب لوګر کې عامه کتابتون او د نور وړو کتابتونونو فعالیتونه څنګه دي خلک په ځانګړي ډول ځوانان مطالعه کوي په لوګر کې د کتاب بازار څنګه ده
د افغانستان ټول په عمومه افغانستان کې که لوګر زونه خیم ټول افغانستان کې اوس د تعلیم په کچه باندې بد اغیزې کړې ده نو مطالعه سره خلکو شوق کم شوی ده نو جمهوریت له پرځیدو را پدې خو ډیر خلک کم خلک کتاب اخلي د کتاب سره شوق
څه فکر کوي اقتصادي مشکل لري خلک ناهیلي دي سلام الله
عموما خلک وګم دي
او خلق ناهیلیم دی نو دی لوگر کتابتون کی اما کتابتون کی مش خاص کتابونه نشته چې خلق مطالعه کی دی خلق یې مطالعه ول کتابونه نشته او بل په ما د نور تجارتی کتابونه کی هم کتابونه خاص نشته
د فرهنګیانو رول په دې کې څه ده چې خلق وهڅوي ځوانان ماشومان دا وهڅوي چې دوی سنت کتاب مطالعه کی
دلته باید عمومي کمپاین وسی د کتاب لپاره چې پلوګر کې دا کمپاین نه د سوي تر اوسه پورې فرهنګیان نه مېدا هیله ده چې د کتاب واخله لپاره یو پروګرام یا یو سیمینار وړاندې
تسلسل تاسو څه وایئ په لوګر کې د کتابونو مطالعه څنګه ده ځوانان علاقمندي ورسره لري
په لوګر کې خو مطالعه یو څه ښه وه مخکې خو دا اوس حالاتو کې مطالعه بیخي پټه په درېدلې ده اکثر وخت څومره زه معلومات لرم داسې کس نشته چې هغه دې لاړ شي او کتاب عامه کتابتون کې مطالعه وکړي او بل عامه کتابتون کې داسې کتابونه هم نشته چې یو متعلم یا یو محصل یا یو مطالعه کوونکي ته ګټه ورسوي کوم کتابونه چې ذوق ده او هغه مطالعه کوونکی دې ته هڅوي چې مطالعه وکړي هغه هغه رقم کتابونه مونږ لرو
همدا خبره غواړم له درمل صاحب څخه هم پوښتنه وکړم څنګه ده کتاب لوستنه څنګه ده
لکه څنګه چې ملګري یادونه وکړه بیخي کمرنګه ده خلک دې ته درول نه کوي چې مطالعه وکړي او بل سر اقتصادی مشکلات سر ناهیلی تو سر دی کتابون نشتون دغه ټول دلایل دي چې د مطالعې کچه بیخي کمه ده خلک کتابونو ته نه ځي کتابونه نه اخلي او مطالعه برخه بیخي کمزورې ده
زاید صاحب ځوانان راپاڅېږي اول ډېر په پاک احساس سره یو فرهنګي بنسټ جوړوي خو بیا وروسته دغه بنسټ فعالیتونه په ټپه درېږي لوګر کې دا حالت څرنګه دی
لکه مخکې یادونه ما وکړله سو ادبی ټولنې موږ جوړې کړې هغه چې د مرګرو تشویق وی راول منډي وی را منډي وی ستر سو پورې مثال شلو کسان بنځوي کسان موږ مشوره هغه چې ډېر سوي ځکه موږ په مخ کې تیر سوي دي خو دا سی یو کمیږي تر سو پورې هغه په ټاپه ودرې ګلاندې اداره ځکه چې موږ لاول ځوانانو ادبی ټولنه وا هغه لمنځان دار کم لاړه بلغه استاد ما مخ یاد وری وکړه چې دی هغه و د لونګین په لاره چې دا یو هغه لرغونی ټاپه واسي دی په نوم باندې دی اهنګ لار په خلکو کې ډیر مينو هغه لاله ډیر خلکو با خوخوله موږ هغه پنځلس ورځې نه یو او ډیر خلکو کې داسې محبوبیت پیدا کړو خو کرا کرا د خپل ملګرو د کمزوري له وجې نه دا راځي پاتې سو لکه نو استاد ما مخکې مو ویل چې موږ سوالي صاحب یو ادینه فکر دی راجوړه کړې ال جمعه بکې ناستو په دې کې خواله دا و چې د پوهنتون استادان د زبانو پښتو زبان دواړه پکې وو او په دې کې سکونده یو چاته به لیکچر ورکړي مثال نه ناغه راوړي مثال ادبی ټوټه یا مثال لنډه کیسه بیا په هغه باندې هغو استادانو د موږ باندې تنقید کوو ډېر ښه کاروانو خو د موږ د ملګرو له وجې نه هماغه څه پاتې شوله بیا اوس د ادبي بهیر هم زه په ړنګېدو بولم خو ځکه چې تشویق نه وي ملګري نه وي دا شی داسې پر جوشو په خروش نه وي نو ما معلومه خبره چې دا پټه پدې
احمدی صاحب که فرهنګي بنسټونه جوړیږي یو د احساساتو په بنا باندې یو څه منځ راځي او بیا له منځ ځي څه فکر کوي د دې تاثیرات به څه
ادب یو د څه ده په ول کې څوک مې نه مخ کې ویا څوک غوړي شپې کې راځي د غلط راځي سره هغه څوک اخر پاتې کیږي چې هغه اختیا د ذوق د شعر او د ادب خدمتګار او مینوالي اغه مینوال هر کله مینوال د شعر او ادب مینوال خدمتګاران پات کیږي نو هر څوک او هر رقم خلک په ادب کې نصیب پات کیدلی څو ستر لاملونه لري خو دا لامل هم د سيزن ملګری کړي چې په دې کې کوم شخصي ګټه ولټي دوی فکر کوي په دې کې موږ کوم شخصي ګټه د سيزن خلک شاید د سیمه وسی چې په دغه ادبي بنسټو کې هم ستمه خیدونه کړی د خپل ګټي وګوري ورسره دوی پوي چې په دې کې موږ ګټه نسته دغه یو لامل هم د سيزن ا د خپل شخصي ګټه په چپکې نه ویني ځان ترې باسي یا لري کی او یو مشکل هغه ما مخې ته یادونه وکړ چې ادب د سده سی هغه یوازې مینې پورې تراوړلی څوک چې مینې وسرهونه لري هغه نسی کولی چې ادب مخته شي
ووخ سید دلته نجونه او هلکان د زده کړو تحصیلاتو سره علاقه لري او کني لري
اول خل سه به حد زیات مینې لري یو ګر خلک له تعلیم سره نو هغه وجه د چې دلته مختبونم شخصي زیات دي دولت له سیم پال دي او پانتونم په عمل کې پال دا او معمول کې په ولسوالۍ کې خوندېستا نو د لوګر خلک تعلیم سره زیات مين لري
بیا هم لاند موسیقي اورو او وروسته بیر تخ خپل خبرونه تر ورزو
ਸੰਦਰੇ ਰਾਤ ਰਾਉਣਾ ਸੋ ਜੋ
را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا دلری رات راوڑا سوچ سے دلری رات راوڑا الوزما الوزما الوزم او الوزما 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 الوزم هو زری رات راوڑا الوزم هو زری رات راوڑا تو شوم کوم سندری رات راوڑا شوم کوم سندری
سرور صاحب کده ورسته پختنه پینوان در رسنوی پاڑو پختم څنګه کیدای شي رسنوی خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د ولس پامه په هاوی کې خپل اغیزمنتوب څرګند کړي
نو په دې تړاو زه ویلای شم چې ولس یا خلک رسنوی سره زخت ډیر مینه لري او رسنوی هم غواړي چې مثال فعال پاتې شي خو متاسفانه په دې ورسته یو نه همیاشتو کې چې د افغانستان اسلامي امارات واک تر لاسه کړي په افغانستان کې رسنوی او شا کړی البته یعنی څومره چې په جمهوریت کې رسنۍ معصر وي او هومره د ټولنې د عامه پوهاوی لپاره کار کول اوسنۍ امارت په دې تړاو توجه نه کوي بیا هم نړیواله ټولنه او همدارنګه هغه مدافع دفترونه چې د خبریالانو لپاره او یا هم د رسنیو د تقوی لپاره په افغانستان کې کار کوي دوی هم کوششونه کوي په دغه نهو میاشتو کې خو متاسفانه چې داسې یو څه تر اوسه ترلاسه شوی نه ده چې د رسنیو لپاره د رسنیو د خودکفایي لپاره چې دوی خودکفا شي او په دغه برخه کې کار وکړي د عامه پوهاوی لپاره داسې یو څه نه ده رامنځته شوی چې دوی باید خپل نشراتو ته ادامه ورکړي خپلو کارونو او فعالیتونو ته ادامه ورکړي نو بیا هم امید لرو او غږ مو په د افغانستان په اسلامي امارات باندې داده چې له دغه وعدو څخه تیر شي او دغه وعدې چې کوي دته د عمل جامع ور واغوندي او عملا موږ وینو باید چې دوی واقعا د رسنۍ په برخه کې ملاتړې دي او کولی شي چې مثلا رسنۍ حمایه کړي تر څو موږ د عامه پوهاوی په برخه کې رسنۍ ته ځینې پروګرامونه جوړ کړو او یوازې دا خو نه کیږي چې مثلا د جماعتونو ملا امامان کولی شي چې خلکو ته پیغام رسوي نو کچیر یو جماعت کې زر کسی ملا امام یو پیغام ورته ورسی خود راډیو اوریدونکو مثلا یو محلی راډیو شپېته زره یا پنځوس زره یا څلوېښت زره اوریدونکو لري یعنی یو پیغام کولی شو ډیر په کم لګښت په کم مصرف خلکو ته ورسو
د حجرې د خبرونې د درنو میلمنو هر یو مشر شاعر محمد نذیر صاحب زوان فرهنگیان عبدالواسی احمدی محمد صابر گواخ احمد تسل بلال درمل او همدارنګ لیکوال او خبریال متی اولا سرور له ټولو مننه درنو اوریدونکو د حجرې د خبرونې د مختوا سره سمو د لوګر د فرهنگیانو غوښتنه او اندخنې د ولایت د اطلاعات او فرهنگ رئیس قاضی رفیع الله سمیم سره شریک کړي نوموړي داسې وویل
په لوګر کې د فرهنگیانو ترمنځ د تړاو استاد او دغه چې موږ زمینه مساعده کړې ده چې باید زموږ ټول فرهنګي ورونه دغه چې شاعران لیکوالان ادیبان دي دغه چې کتابت والا دي دوی ټول سره جمع کړو سره کینو په رابطه کې کړو دغه لپاره موږ یو کار دا کړی ده چې په لوګر کې سندرګل بهیر یو ادبي بهیر ده چې هغه مخکې مودي طالبان یا د امارت له راتګ نه مخکې موجود و موږ چې کله راغلو دمو الله غښتلی کړو پراخه مو کړو هره دوه اونۍ ترمنځ یوه غونډه سوې ده دې کې شاعران خپل شعرونه وایي دغه شی شعر کرکتنې ته وړاندې کوي دغه شی په مقالو باندې بحث کوي هغه بیا راپور جوړیږي راپور وړاندې کوي او دې تر څنګه په لوګر کې عام شاعران خپل کیم ناستې لري وخت نا وخت دوی خپلو کینی یا سیم دسته پرې سیمې ته ځي هلته هم دوی خپل شعري ذوق چې کوم دا خړوبه وي او دې تر څنګه په لوګر کې د کتاب او د کتاب د مطالعې او د کتاب د نندارتون په اړه باید ووایي شي الحمدلله په لوګر کې د کتاب لوست فرهنګ ژوندی ده او دې لپاره موږ کار هم کړی ده د روژې میاشتې موږ یو کمپاین وکړو مکتبونو او دغسې پوهنتون کې چې ډېر تاثیر هم درلوده کتاب د تون لپاره مونږ په راتلونکي اونۍ کې یو برنامه نیولې ده، غواړو چې لوګر په سطح باندې کتاب نندارتون یو لوی برنامه په لار واچو، ولسوالۍ او مرکز څخه خلک راشي په دې نندارتون کې مونږ سره اشتراک وکړي. دغسې کوم د قشان چې په لوګر کې د دوی تر منځ مونږ یو همغږي لرو، دوی سره وخت په وخت ناستې کوو، غواړو په راتلونکي کې په نږدې وخت کې دوی دي کوم شي نقاشیانې کړي دي، کوم تابلوګانې چې دوی جوړې کړي دي، دا هم نندارې ته وړاندې کړي، نندارتون دوی لپاره هم جوړ کړو. دوی چې کومې ستونزې وي مونږ په لومړي راتګ سره حل کړلې، دغسې جواز مسلې نورسې مسایل وو، او دغسې شعرونه د کرکتنې ته وړاندې کېږي مختلفو غونډو کې، داسې په ادبي بهیر کې.
په لوګر کې د کتابونو چاپ څرنګه دی؟ مخکې ستاسو ریاست د لوګر مجله چاپوله.
البته یادونه باید وکړو چې مونږ لا هم دا کار نه دی کړی چې کتابونه چاپ کړو، خو پلان لرو چې مونږ زاره سره دا خبره وکړو چې باید په لوګر کې کوم لیکوالان چې دي یا شاعران دي یا نور داسوک یو کتاب لیکي، باید کتاب یې چاپ هغه غرمان چې دوی لري دا به سر ته ورسېږي. دا اوس هم مونږ ته دوه کتابونه راغلي دي، یو د ارواپوهنې موضوع اړوند ده، یو د سیحانی په نوم یو عالم دغې شعري ټولګه ده. د مجلې په اړه باید ووایي چې په اسلام فرهنګ ریاست کې مخکې مجله نه ده چاپ شوې، البته جریده لرو، میاشتنۍ جریده د لوګر په نوم باندې، نو هغه زمونږ راتګ سره سم تقریبا د اتمه ګڼه چاپېږي، چې وروستی ځل هم د څو ورځې مخکې د میاشتې په اخر کې مونږ چاپ کړل. مشاعره کې مې همداسې توجیه هم کړه، لوګر په سنځنګل مشاعره کې.
ښاغلی سمیم، د لوګر موزیم څرنګه دی؟ تاریخي آثار لري او د تاریخي آثار د ساتنې او استفادې لپاره برنامې لرئ؟
تاریخي آثار په مونږ موزیم کې مونږ لرو، خو البته تاریخي آثار دې مونږ کم دي. اوس مو یو کمپاین شروع کړی ده چې یو لوګر په سطح باندې دغسې یو کمپاین په لار باندې واچو، چې په سیمو کې په کلو بانډو کې ځینې تاریخي آثار چې دي چې خلک یې نه استفاده کوي او هسې فضول پراته دي هغوی سره، هغوی ته اوسه مطالعه کړي. مونږ په خپل موزیم کې کړي، مونږ اوس موزیم ورسره بډای افغاني.
ښاغلی رفیع الله سمیم، په وروستیو میاشتو کې سیمه ییز رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخې شوي دي، د هغوی سره د مرستې په خاطر څه پروګرام لرئ؟
شک نشته چې په افغانستان په کچه باندې بیا په لوګر کې هم دغسې د رسنۍ اقتصادي ستونزو سره مخ دي، البته خصوصي رسنۍ. نو مونږ کابل کې له مرکزي دفتر سره دا خبره کړې ده، دغسې یو نامه سره دا خبره کړې ده چې دوی اقتصادي ستونزې لپاره یو حل وکتل شي. په لوګر کې د رسنیو سره د مسؤلیت تر عنوان لاندې مونږ میاشتنۍ ناستې لرو، نو په هغه کې هم دا خبره مونږ کړه چې مونږ یې په وزارت څخه داسې څه زیری راکول شوی دی او شین څراغ لګول شوی دی چې د لوګر د رسنیو چې څومره کارمندان دي دوی سره د دوو میاشتو د معاشونو وعده شوې ده، خو دا کار نهایي نه ده، انشاءالله کوشش کوو چې کار نهایي شي. دوی د دوو میاشتو معاش ټولو رسنیو ته، هغه دولتي دي او که غیر دولتي دي، دوی ته ورکول شي. او دې تر څنګ په لوګر کې مونږ هم داسې کوم خیریه بنسټونه چې دي یا کوم موسسه چې دي، په دوی باندې هم بار بار غږ کړی چې د رسنیو یا د ژورنالیستانو اقتصادي ستونزو کې همکاري وکړي، تر څو دوی د دې لپاره فارغ شي چې خپله برخه کې کار وکړي او په ډاډه زړه کار وکړي.
د مشال راډیو د حجرې د خبرونې درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه چې د لوګر د فرهنګي